د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته به د کابل د تیرې شپې د زورورې چاودنې له تازه جزئیاتو هم تاسو خبر کړو. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی، د کابل د پرون ماشام د چاودنې د ټپیانو شمیره 400 ته ورسیده. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښود. او پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. بشپړه خبرونه. د کابل د پرون ماشام د چاودنې د ټپیانو شمیره 400 ته ورسیده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایند وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته ویل چې په ټپي سوي کې 43 شدي او 21 کوچنیان دي. د ویل چې د دې پیښې ټول ټپیان غیر نظامیان دي. شاغلی معیار روغتیايي مرکزونو ته د وو جسدونو انتقال تاییدوي. له دې مخکې د کابل امنیتي قومندانۍ د 8 کسانو د وژل کېدو او 128 کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی وو. دا پیښه د شپې د 1 بجې شاوخوا د کابل شار په اتمه حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې د سیاسنګ په برخه کې وسوه. د کابل د امنیتي قومندان وایي چې یو لاری موټر چې د چاودیدونکو موادو ډک وو د کابل شار په شاه شهید سیمه کې د ملي اردو له یوې پوستې سره نږدې وچاودید. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښود په بخښنې سره. په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټویټر پاڼې کې خپور کړی دی، د دوی پخوانی ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفا کړې دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې څرګند شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمیر طالبانو ملا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. له دې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمیر مشرانو مخالفت وکړ. د قطر د دفتر مشر طیب آغا د دوشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د اختلافاتو له امله کار ته دوام نه ورکوي. چارواکي په فاریاب کې د 140 تنه دولت مخالفه وسلوالو د تسلیمي خبر ورکوي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استاذ نقیب الله فائق ازادي راډیو ته ویل چې پلسګونو کسان په المار ولسوالي کې له دولتي ځواکونو سره یو ځای شول. امین بیگ د المار په قرایي کې له خپلو وسلو او نږدې سلو کسانو سره هغه وخت له امنیتي ځواکونو سره یو ځای سوه چې امنیه قومندان او د ملي امنیت کسان المار ولسوالۍ ته ورغلي وو. د نقیب الله فائق په وینا د چهارشنبې په ورځ یوه بله 40 کسیزه ډله د پیر محمد قومندان په مشرۍ په پښتونکوټ ولسوالۍ کې تسلیم سوه. د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن غاز به د افغانستان لاله پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. د ترکمن غاز د کمپنۍ یو مسؤل چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د کنسرسیوم د مشري د اعلان معنا دا نه ده چې بهرنۍ کمپنۍ اوس نس کولای چې په دې پروژه کې برخه واخلي. یوې پاکستانی سرچینې فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې ترکمنستان غواړي چې د ټاپي پروژه ژر تر ژره پیل سي. د ټاپي د پروژې لګښت شاوخوا 10 میلیارد ډالر اټکل سوی دی چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان غاز ولیږي. که چیرته دا پروژه پیل سي، هر کال به افغانستان په سلګونو میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کړي. اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستانی امنیتی چارواکی وایي چې یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. دا برید د شمالي وزیرستان د داخل په سیمه کې سوی دی چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده. شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې او طالبانو یو مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 12 کسان وژل سوي دي. دا هلیکوپټر پرون د پاکستان په شمال لویدیځ کې نسکوره سوی دی. د پاکستان یو لوړپوړی چارواکی ویلي په پیښه کې وژل سوي ټول 12 کسان د پاکستان د پوځ منصوبین دي. پاکستانی چارواکی وایي دا کسان د یو پوځي کارکونکي چې ټپي سوی وو د ژغورنې لپاره ګلګت ته روان وو. په وژل سوي کې پوځي ډاکټران پیلوټان او د الوتکې عمله شامل دي. د پولیسو چارواکي وایي د پیښې له قربانیانو څخه د 11 تنو جسدونه د اسلام آباد په 180 کیلومتر کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې موندل چې ځینې ډیر سوځلي او له پیژندنې وتلي دي. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي موافقې مخالفت به وکړي. دا د ولسمشر اوباما هغو هڅو ته یو ګزار ګڼل کیږي چې په کانګرس کې د ایران سره د سوي اټومي توافق د تایید لپاره کوي. د نیویارک سناتور چک شمیر چې یهود دی او تمه ده چې په کانګرس کې به د ډیموکراټانو مشرتوب ترلاسه کړي، ویلي راتلونکې میاشت به د دې توافق خلاف رایه ورکړي. نوموړي ویلي ډاډمن نه دی چې ایران دې پر دې توافق عمل وکړي، بلکې پر ځای به یې له فرصت څخه ګټه واخلي او خپلو شرارتي اهدافو ته به دوام ورکړي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دا چاودنه په یوه جومات کې وسوه چې د امنیتي ځواکونو غړیو پکښې لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی دی، ویل سوي دي چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یوه پوځي مرکز ته لاره کړې وه. داعش دا نه دي ویلي چې دوی په جومات کې چاودنه کړې ده. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید دی. دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې لمونځ کوونکي د جومات لمانځه ته راغونډېدل. او روسي روبل د روان میلادي کال له پیله را وروسته تر بل هر وخت د ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تیره ورځ یوه یورو په 70 روبله او یو ډالر 4.4 روبله تبادله سو. د روبل د ارزښت ټیټېدل د روسیې له اقتصاد سره ارتباط لري چې د تیلو د بیو د کمیدو او د لویدیځ له لوري پر دغه هیواد د اوکراین د لانجې لپاره د لګیدلو بندیزونو له کبله خراب سوی دی. روبل تیر کال خپل نږدې نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ، خو روان کال د انرژي د بیې له زیاتېدو سره بیرته د روبل ارزښت لږ لوړ سو. روسي چارواکي اټکل کوي چې سږ کال به یې اقتصاد شاوخوا 2.8% متاثر سي، خو د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د لویدیځ د اقتصادي بندیزونو له دوام سره به د روسیې کورني خالص عواید د 2 کلونو په ترڅ کې 9% کې راکم سي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو لکه څنګه چې مولا تاسو سره ژمنه کړې وه، هڅه کوو چې له کابل سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو او د کابل د تیرې شپې د چاودنې په اړه له تاسو سره تازه جزئیات شریک کړو. خو ټلیفوني رابطه مو په کابل کې له خپلو خبریالانو سره نشي ټینګېدای، څه تخنیکي ستونزې دي. په کابل کې د تیرې شپې د چاودنې د ټپیانو شمیر 400 رسیدلې دی. د عامې روغتیا د وزارت ویان لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، وحیدالله مایار ازادي راډیو ته وویل چې 9 مړي روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. دا چاودنه د شپې شاوخوا 1 بجې د کابل د اتمې حوزې د شاه شهید د سیاسنګ په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې چاودنه د یوې لارۍ په واسطه شوې ده چې له چاودیدونکو موادو ډکه وه. د دغه پیښې کوم عکسونه چې تر اوسه پورې خپاره شوي دي په هغوی کې ښکاري چې مادي زیانونه ګڼ اړولي دي. ځینو موټرونو ښکاري چې په هغوی باندې اور بل شوی دی، او همدارس خلکو ازادي راډیو ته په سیمه کې ویلي دي چې د دوی د کورونو شیشې ماتې شوي دي، د ځینو کورونو ورونه ختلي دي، او کېدای شي چې د زخمیانو په منځ کې ځینې کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او تلفات د دې پیښې زیات شي. که چیرته د دې پیښې په ارتباط هر څه نوې خبره موږ ترلاسه کوله، د ازادي راډیو له لارې به یې له تاسو سره شریک کړو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دومانیم راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې آرش ننګیال د خپل نوی چاپ سوی اثر په باره کې خبرې کوي.
ماشومان ولې بریالي کیږي؟ ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، کتابخانه لري.
ځوانه شاعره وږمه فضلی خپل شعرونه راوروي.
ما نه منګی چې مات شو، مور می چپیړه راکړه، ویل منګی دې مات کړو. زما زړګی چې مات شو، تا ته چپیړه درکړه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
لامنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ او هنري فعالیتونو ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر په فاریاب ولایت کې د نقاشي نندارتون جوړ شو. د زهرالدین فاریابي مرکز مسؤول عبدالعزیز روفي په وینا په دې نندارتون کې د یاد مرکز د 160 تنو زده کوونکو آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د سلما بند لوبو څخه د استفادې او د دې بند د کار د پیل په خاطر د متحد په نوم تمثیلي ټوټه د هرات هنرمندانو ولوبوله. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فریدون فکوري په وینا تېره جمعه د سلما د بند د کار د پیل په خاطر د تمثیل ننداره ګڼ نندارچیان ولیده او خوښه یې کړه. یاد دې وي چې د هرات هنرمندان له یو کال راهیسې هره جمعه پر مختلفو موضوعاتو تمثیلي نندارې وړاندې کوي چې خلک یې په وړیا ډول ننداره کوي. د کوزی پښتونخوا د پښتو او اردو ژبې شاعر ادب پوه او کره کتونکي دانیال تریر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. تریر په خپل لنډ عمر کې علاوه له دې چې په دوو ژبو شاعري وکړه ګڼ اثار یې له نورو ژبو وژباړل او د کره کتنې په برخه کې منظم کار وکړ. مرحوم دانیال له دوو کلو راهیسې د سرطان په ناروغۍ مبتلا و. تېره اونۍ په کوټه کې وفات شو.
تېره اونۍ د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ شاعرانو په هیواد کې د سولې د تامین او د فرهنګ لور ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر مشاعره وکړه چې ګڼو فرهنګیانو او د ادب مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار داود تپان مشاعرې ته ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
منګ هنر لکړاونو نو باسي دا د هغې هنري مشاعرې نوم و چې تیره اونۍ د پکتیا مرکز ګردیز څخه لسګونه کیلومتر لرې ډیورن پولې ته څیرمه ډنډ پټانو ولسوالۍ کې یوه ډله ځوانانو جوړه کړې وه. په دې مشاعره کې چې د یاد ولایت لسګونه کسانو پکې برخه اخیستې وه د مشاعرې نوم په رښتینی ډول تمثیل شو. د دې مشاعرې د جوړوونکو له ډلې څخه محمد تواب تراب وویل چې د دې هڅې څخه یې موخه په یاده سیمه کې د فرهنګ لوري ته د ځوانانو هڅونه ده. د نوموړي په خبره د دوی دا پروګرامونه به همداسې دوام ولري، وخت په وخت به ورته پروګرامونه تنظیم کړي، څو وکولی شي د دې ډول پروګرامونو له لارې هم د ځوانانو افکار ورغوي او هم یې هنري ذوق خړوب کړي.
دغه زموږ د 2009 کال د فرهنګي خوځښتونو هغه لړۍ و چې لومړی موږ په سمکنیو کې زموږ ژبې زموږ ژوند ترنامې لاندې او دغه موږ هنر لکړونه او بس دغه دوهم مشاعره ده چې په ډنډ پټان کې د پټان ځوانانو علمي او ټولنیز غورځنګ پر مرسته دا اوس پام کړی مترسره کړه. لومړنۍ موږ کارونو نتیجه یې ښه وه. د ملګرو بیا غوښتنه وم چې دغه سلسله موږ روانه وساتو او انشاءالله خلکو ډاډ راکړی دی، ملګرو ډاډ راکړی دی، لړۍ به د دوی پام کړی باندې موږ روانه وساتو.
په دې مشاعره کې ډېرو ځوانو شاعرانو برخه اخیستې وه، خو د ګڼو مشاعرو برخلاف پکې په ډېر هنري انداز د سولې د راتګ لپاره دعاګانې د مینې او مینې رنگین خیالونه او ذوقي سندرې زمزمه شوې. د مشاعرې پیل د لنډو ویناو څخه وروسته شفیق الله رنزور په دې رنگینو بیتونو وکړ.
هغه دا صفات راشي لکه سولا، هر فاته مې رڼا شي لکه سولا، په هغه د بختور کور ودانېږي په نصیب کې به د چا شي لکه سولا، او زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی، زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی، داستا مینه به دوا شي لکه سولا، او د رنځور څنګ ته کابل په ډول راشي داسې ورکه رانه بیا شي لکه سولا.
رنزور خود سول سپین کوتره وال وزولې او د هغه بختورې لورتک سره د چا د کور درنۍ خبرې وتړلې او وی ویل چې هغه بختوره د هر چا کور ته ورشي نو کور ته به د سولې رڼا ورشي. خو غلام طاهر افغان بیا شوخی وکړه او اراده یې څرګندوله چې رقیب د تنزیه شاعري په زور توت ته وخیجوي.
ګرانه اوس مې له قبضې څخه وتلی، زړه مې ګوره له پردې څخه وتلی، ستا د غم اسکر به ګوري پسې کلي طاهر مخکې له ساحې څخه وتلی، نور خوشحالي راوړه غم واول زوا، نور خوشحالي راوړه غم واول زوا، زمونږ له زړو نه سم واول زوا، سترګې دې سمې پدایانې کوي زر کا آشنا ست کرم واول زوا، کله نا کله مې زړه داسې وایي ګرنیټ را واخله سنم واول زوا،
د غلام طاهر افغان تنزیه غزل او بیتونو د سیمې خلک په شیبو شیبو خوشاله او خندون کې وساتل. خو داسې هم نه و چې په دې مشاعره کې به ځوانان له سنجیدګۍ څخه په تنګ وو. زیارت ګل اسیر یو زلمکی شاعر و چې په ډېر سنجیده ډول یې خپل انځور کړي خیالات داسې څرګند کړل.
فقر غربت می د ټولنې له تاره باسم دا څوک چې مینه نه کړیا سړی له خار باسم دومره په زور زور مشلنګ وخی واوډا دومره په زور زور مشلنګ وخی واوډا استاد بنگړو په زید و ترنګ له ستاره باسم غزم بیتل توای د زلمی تو په خوب ویدخو ما د زلمی تو په خوب ویدخو ما ته چراغلی نوې زخو ما ز د دې خار د اوسېدو نو ما ز د دې خار د اوسېدو نو ما زخ شډل خوم د غرخو ما یا چې د سختو می پروا نه کړله هلته مین نه وم په زړه خو ما
اسیر که څه هم ځان د ښار د اوسیدونکي په پرتله په غره کې اوسا احساسو، خو د غره اوسیدونکي صابر شاه ملنګ بیا د ریا د زاید او ولس ترمنځ د عبادت په توپیر خبره وکړه.
مونځ مسجد کې کړی و، خیر که و شیخ د ریا راته یې ویل چې تا په څو اصولو مونځ کړی دی. ما ویل دعا مې د دې خوار ولس په باب وپکې، ما د ناموس د حفاظت په پلو مونځ کړی دی.
مونږ هنر لکړهونو نه وباسې مشاعرې هر ګډونوال کوشش کاوه چې یو تر بله ښایسته شعر حاضرینو سره شریک کړي، د ډېر لوړ معیار غزل او نظم ووایي. د ثبوت لپاره د محمد رفیق مهران دا نظم ستاسو په مخ کې ږدو.
وړاندې په نوم نظم چې درشو وړانګ دروازې ته لالهاند لاړه، له کور ووته کوڅې ته لالهاند لاړه، په داسې وخت کې سترګې خړې کېږي، ګوري د ښار له منځه لړې کېږي، په منډه درومې ټلیفون را اخلي، زنګونه ډېر دي څوک یې نه جګوي، بیا دا د ویر جملې په غم وایي، مړ دی که څه دې ټلیفون نه اخلي، خدایه له ما د زړه چاودون نه اخلي، څوک دی چې بم راوړي د ښار څوک دی چې بم راوړي د ښار غېږېتا خدایه ته روغ راولې یار غېږېتا.
رفیق مهران خو د بم په شور کې د وړانګې په منډو رامنډو د ناستو خلکو سا ورلنډه او سترګې وروبلنې کړې. خو ولسی شاعر ولی ګل روان بیا د ترنم په ټال کې د خوند تر پلو وزنګولو.
غلی وغمه فضلی لشپو کلونو رئیس شعر لیکي، نو ما وړي وای لمړی می غزل لیکلې، خو وروسته می آزاد شاعری سره علاقه پیدا شوه، اوس ډیر آزاد نظمونه لیکم. لا غلی فضلی سره می مرکه کړې ده، نو ما وړي د خپل شاعری د پایل په اړه وای.
اول د غزل په لیکلو باندې پایل وکړه او غزل می لیکلې، وروسته لاغه زما هم د لند شعرونه خوش خوشاله، ځکه چې اخه مفهوم لري او ډیر لند یو پس آثار لوستل کیږي، نو د ځینې شاعرانو شعرونه می هم چې ول وستل، نو تقریبا ډیر کم وخت می غزل ولیکل.
څنګه دلچسپی پیدا شو په مجموع کې هم له شعر سره بیا آزاد و نظمونه سره؟
هر څوک ښه شعر نشي لیکلی، ځینې کسان دي چې بختور دي او دغه ښه شعرونه لیکلی شي. نو یوه ورځ د ژمي ورځ وه او واوره مریده، ښه مې په یاد دي چې څو کلونه مخکې زه فکر کوم یولس سم صنف کې وم که لسم صنف کې وم، نو هغه ورځ ما یو شعر ولیکل، یو فرد مې ولیکل، وروسته له هغې دوه شول پکې بلاخره لاس شو. بیا مې هغه یو چا ته ښکاره کړو، ما وویل چې دا به د چا شعر وي. بیا هغې راته وویل چې دا به د رحمان بابا شعر وي. حتما د هغې تاثیر و که څنګه؟ نو بیا ما هغې ته ونه ویل چې دا ما شعر ما لیکلی دی. خو وروسته له هغې به مې چې شعرونه لیکل چا ته به مې نه ښکاره کول. بلاخره چې یو ورځ زه د میرمن بهیر ته راغلم، او وروسته له هغې دا فرصت ماته پیدا شو چې زه خپل شعرونه ولولم خلکو په مخ کې. او وروسته له هغې چې زه بهیر ته راغلم، د نور شاعرانو شعرونو سره هم آشنا شوم. همدا ډول ما ستاسو کتاب هم هغه وخت کې درلودو او لوستی مې دی. د هغې تر څنګ په نورو ژبو کې مې هم په فارسي ژبه کې مې هم لوستی، نو وروسته له هغې زما هم علاقه پیدا شوه، تر څو ما هم خپل ځان وازمایلو چې زه هم لنډ شعرونه ولیکم.
تر اوسه به مې څومره شاعري کړې؟ یعنی څو کتابه بسوي؟
کتابونه فرق کوي، مثلا ځینې غټ ځینې کوچنی، خو بیا هم که زه خپل شعرونه راټول کړم تقریبا یو ښه کتاب ترې جوړیږي. که غواړم چې چاپ یې کړم په همدغه وختونو کې، خو بیا هم فرصت نه دی شوی چې باید یو ښه لیکوال او شاعر یې وګوري تر څو هغه شعرونه چې په چاپ باندې ارزي، تر څو بیا وروسته له هغې پښیمانه نه شم چې ما دغه ټولګه باید نه وای چاپ کړي.
لا هم زړه نازړه داسې به وکړو، دا یو څو شعرونه دي واوره، نو خلک به پوه شي چې څنګه دی چې چاپ یې کې کوم.
ایو لاند شیر دی دی باران پتما. وای ما تور ببری کللی او پاس اسمان تا گورم، تر چو چی اجر راش نشی زد باران پتما، بیا تور بارو توریگی. او یو بل هم اوی هر شیبا را تا شیبه شیبه شی، هر شیبه را ته شیبه شیبه شی، شیبه شیبو که ضرب کرم کالونه جور شی. انتظار دیرو گود شو، ما اوز حساب هم زده کرلو، اوز که مکتب وی زبا کامیابه و ما. لند لند یو بل به هم در تا ول ولم. ازا چه معشومه و ما لور می خیالونه لرل، زبا اسمان لو بیدم ستور نانزه که ویز ما، ما ته حساب هم زده کرلو، اوس خو می خیال در خوانزی نرسی، زب مریخ تا سفر څنګه وکړم.
وگمی پا لندو شیرونو که تاس پا خیال خپل تجربه مو څه ده؟ کوم مسایل ته باید ډیره توجه وسی؟
په افغانستان کې خلک هر موضوع په شعر کې راخلی. زه هم واقعا مغه ډول زغه شعر نه چما ول وسل دی، یو چا هیله مثلا د خوانځي افغانستان ځینې هغه پیښې دی، او یا هغه ژوند چې مونږه چاپریال کې کوو په شعر باندې هغه ذاتمن کوي. په لنډ شعرونو کې کولای شو چې په آزاد توګه مونږ هغه لپاره خې جملې لرو، او کولای شو چې هغه شعر نه چې تر څو دی وزن په قید کې باندې وي، او مونږ هغه ته فکر کوو چې باید وزن خایسته راشي، او موږ په خپل ذهن کې خپل ذهن په هغې باندې مشغول کړی وي چې باید دغه شعر ښه وزن او قافیه ولري. زه فکر کوم چې لنډ شعر کولی شي چې که موږ پرته له دې چې هغه موضوعات ته فکر وکړو، کولی شي چې د هغې موضوع ته فکر وکړو، او خپل خیال او فکر او خپل هغه روانه ژبه پکې وکاروو. ما مثلا یو شعر دی: د درد ریښې سختې ورځې، د بارانونو ژړا پاتې نه شوه، چې به باران اوبه کړي هغه اوږدې ریښې په ځمکه کې د درد پاتې دي. مثلا نور اجتماعي او هغه موضوعات چې ټولنیز موضوعات دي، د هغې تر څنګ مینه او نور شیان هم کولای شو په دغه شعرونو کې په آزاده توګه ووایو.
تاسو د موضوع یادونه وکړه، چې یعنې هره موضوع موږ پکې راخیستی شو. اوله دینه کوم نور مسایل دي چې ته خپله دلچسپي ورسره لرې، فرضاً د جوړښت په حساب؟
زما له نظره په شعر کې درې مسایل ډیر زیات مهم دي: یو خیال دی، یو هم باید فکر ورباندې وکړو چې یو ښه شی ولیکو، د هغې تر څنګ د هغې ژبه چې باید روانه اوسي ولیکل شي. خو موږ بیا هم په پښتو ژبه کې ډیره زیاته اړتیا لرو چې که د نور تجربو څخه هم استفاده وکړو، فکر نه کوم چې دا به هم بده خبره اوسي.
وږمې او څو نور شعرونه دې مراته ووایه.
ولی نه پستر وایمانه منګی چې مات شو، مور می چپیڑه رر کرا، ویل منگه ای دی مات کرو، زما زرگه چه مات شو، تا توی چپیڑه در کرا. بل هم چه غنوان دیستان نظر: در باب پتار که هر شیبه خیال زنگوام، او ساد سرگو حق نظر تا گورم، چه دی پخوا ور تا کتلی ووتا. زما کور تا دی شمال او شیگری پرتا هیچ سوک نرازی، ویریگم کم سترگ پتی کرم ستا کوربتو با چوک وکری
شگری نمو مطلب دلتا چه دادا خستا سخپل لاجد
او شگره مغه باران د چی پشرک وریږي هغه ته معمولا د خوست خلک شگره وای شگره وریږي
ځینې کسان د لاجو په حساب مخالفت کوي البته تاسو توجه ورته کوئ هم په خبرو کې هم په لیکنو کې او هم په شعرونو کې د دې بیا څه توضیح لیکئ که نه لیکئ دا اوس زم په شگره پوه نه شو
موږ که لغت ډیر هم ولرو خو دومره معمول نه دی بیا هم په پښتو لیکنو کې موږ د لغاتو د کمښت سره مخامخ کیږو چې د نورو ژبو څخه استفاده هم کوو او زه استفاده بد هم نه ګڼم ځینې لغات دي چې زموږ په ژبه کې اوس هم خپل ځای پیدا کړی دی خو بیا هم په نور لهجو کې کزین او لغات او خایسته جملې او کلمې که موږ پیدا کوو زه فکر کوم چې دا هغه وکاره او نور ته معرفي کو دا کولی شي چې د ژبې په غنیتوب کې ګټه کوي خو ځکه کوم کتاب چاپ کوم اطمینان هغه څه چې د خوستۍ لهجه پورې تړاو لري نو انشاءالله دا مسله به په پام کې ونیسم
کتاب به مو څومره خصیص تاسو په خیر
ډیزاین چې که زه ورته په پام کې ونیسم شاید چې له 200 مخونو څخه زیات شي زه غواړم چې که وتوانېږم په دې باندې چې بیا هم غزل ته توجه وکړم تر څو یو کتاب د غزل ولرم او یو هم د لنډو شعرونو خو بیا هم که ورته وخت پیدا نه شو نو بیا ډیره برخه به یې لنډ شعرونه وي او آزاد نظمونه به وي او کمه برخه به یې غزلونه وي
کور دې ودان وږمې په دې له چې کتاب دې ژر چاپ شي او
زه فکر کوم چې زه باید زیات توجه وکړم ځکه چې ډېر شاعران سره چې زه مخامخ شوی یم دوی هغه اول کتاب چاپ کړی دی بیا ویلي دي چې هغه کتاب باندې زه پښیمانه یم او ما باید ډېر فکر کړی وای او وروستی کتابونه مې چې دي هغې څخه ښه دي نو زه نه غواړم چې پښیمانه اوسم
دا خلک چې دي دا چې دغه خبرې کوي دا د خپلو نورو کتابونو ته کمپاین کوي خپلې راتلونکو شاعري ته کمپاین کوي
زه فکر کوم چې څوک چې ښه شی ولیکي څوک چې د هغې اول کتاب هم اول ولې د هغې مینهوال کیږي او که ښه لیکلی وي نو بیا هم مجبوریږي چې هغې راتلونکي نور کتابونه هم ولولي تر څو وګوري چې په هغې کې څه لیکل شوي دي
کور دې ودان بل شعر لري که
یو لنډ وروستی به هم اول ولم وایي د باران بوی راځي لکه چې بیا سپرلی شو د باران څاڅکي راځي لږ څه مالګین مالګین دي زما مور کړه ژاري
مور کړه دا خو هم خوستۍ لهجه ده
موږ هغه مور ته چې په مینه څوک هغه کوي نو هغې ته مور کړه او یا هم ادې کړه وایي چې یو د ناز نوم لکه مور جان همداسې یو څه معنا ورکوي
ډېره زیاته مننه
مننه له تاسو څخه
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
اوس د یوې حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي په دې حکایت کې یوه ملکه د ښځو د ځینو خویونو او دلچسپیو یادونه کوي چې ممکن کله مو نه وي ورپام شوي
ښکلی فینتا چیرو د ایټالیا د خلکو کیسه تیر زمانو کې یو پاچاو چې دوی کلی لونی لرلې خو زوی نه وو مشر لورې اسانتینا نومیده او کشریا فنتا چیرو پاچا چې تل بناروغ و ډیر ژر به په قهرېده کرې ورځ به یې د کوټې ور پورې وو یوازې به ناست و ده درې څوکۍ لرلې شنه توره او سره هر سهار چې به لونې سلام ته ورتلې اول به یې څوکیو ته کتل په شنی څوکۍ باندې د پاچا ناستی د خودله چې چارې سمې روانې دي په تور څوکۍ ناسته د مرګ دی پیهی او په سری باندې ناستی د جګړې معنا لرله یو ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره څوکۍ باندې ناست ولید مشرې ورته وویل پلاره خیر خو به وي څه پېښ شوې دي پاچا ځواب ورکړ ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی خو زه د نور کله غوندې ناروغ یم او داسې څوک نه وینم چې د لهکرو قمندان یې کړم نه پوهیږم د لهکرو قمانده مې چا ته وسپارم مشرې لور ورته وویل پلاره زه به ستا د عسکرو قمندانه شم زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم ستا د لهکرو مشري به ولې ونه کړی شم پاچا وویل ته کم عقله یې د لهکرو مشري د ښځو کار نه دی اسانتینا ټینګار وکړ او وی ویل، خیر دی پلاره، ته خو مې یو ځل امتحان کړه. پلاری راضی شو، خو دا شرط یې ورباندې کېښود چې د لښکرو د مشري په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې که دې د ښځو غاړه وکړه، سمدستي به لښکر پرېږدي، کور ته به راستنېږي. اسانتینا شرط ومنه او پاچا خپل یو اعتباري سړي تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چاري کوي، سمدستي به یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې وریښمینې شاهانه جامې یې اغوستې وې، په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پښې یې یوه لور ته وغځولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباري سړي آس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یوه ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل، څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وای، د څرخي لرګي خو به مو ښه پریمانه وو. د پاچا اعتباري سړي تونینو ورباندې چیغه کړه، ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که د هر ښځینه خوی یا خبره وکړه، بیرته دې واستوم. تا همدا اوس د ښځو د کار د څرخي خبره وکړه، او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د آسونو مخونه راوړول او ټول لښکر بیرته راپڅټ شو. د مشري شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله، ورته ویې ویل، صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پوځ قومانده په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغې کړه، نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله، ته به څنګه بریالی شې؟ کشرې لور پلار ته وویل، پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول درکوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته رانه ناراضه شې. پاچا راضی شو او فینتا چیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خولۍ په سر کړ، توره او دوې تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په ترټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لښکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نه شي، خو له ځنګله پورې وتل، مګر له شهزادګۍ داسې خبره ونه اورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لښکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو د مخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و. د چې څنګه په فینتا سترګې ولګېدې، په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لښکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فینتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی، د پوځ ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوی پاچا فینتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي، چې د جګړې تر پیلېدو دمخه د روغې جوړې لار ولټوي. فینتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی، ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواو قومندان راسره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم، نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل، اوس له کور ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري، او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فینتا وسله کور ته بوتله. فینتا په دیوال ځوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګرد کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فینتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل. په لاس کې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ور لویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، ویویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کېدای شي، نه د نارینه وو. مور یې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چونیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کېږدي. زلمی پاچا او فنتا د باغ ننداری تلال شهزادگی په داسې حال کې چې ل زلمی پاچا سره د جګړې په مسله خبرې کولې یو یاسمن ګل راوش کوه بوی کړ او د غوښ شاته کې خود زلمی پاچا ډیر پریشان او مرته ورغی ورته ویل میلما هغه څه کوي چې یو ناری نه باید وکړي مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده د دې تکي تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی دا ښځه ده د پاچا مور پوش و چې زوی یې مین دی نو ورته ویې ویل که د ماښامنۍ په وخت کې یې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ماته یې کړه پوه شه چې ښځه ده او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ماته یې کړه پوه شه چې نارینه دی دا در لویدلې سودا دې بې ځایه ده د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و فنتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو مور ته ورغی ورته ویې ویل دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي مور یې ورته وویل د دې لپاره چې یقین دې راشي وروسته امتحان ورنه واخله ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولمبو که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه زلمی پاچا فنتا ته د لمبو وویل او فنتا ځواب ورکړ ولې نه زما لمبو ډیره خوښیږي خو اوس نه وخت دی سبا سهار به ولمبو دغه وخت فنتا له ځان سره راوستي سړي تونینو ته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي په لیک کې به لیکلي وي چې ګرانه زویه فنتا چیرو زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ د مخه یو ځل تا ووینم په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل پاچا جامې وایستلې اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي فنتا ورته وویل لږ راته صبر وکړه له ډېر لرې د آس د پښو دربی اورم بیخي خوله خوله یم خدای دې خیر پېښوي پاچا ورته وویل راځه بابا جامې وباسه ولمبه دې ځواب ورکړ نه پوهېږم چې ولې داسې یم لکه یو بد خبر چې اورم ته خو لږ له صبر وکړه زلمی پاچا ورته وویل ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې خیر خیریت دی راځه جامې وباسه او اوبو ته ودنګه لمبو ډېر خوند کوي دغه وخت د آس د پښو دروی نور هم رانږدې شو او تونینو راپیدا شو تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه وروسته یې زلمی پاچا ته وویل صاحب زما اندېښنه بې ځایه نه وه ډېر بد خبر مې واورید زما پلار مرګې حاله دی او زه یې غوښتی یم چې سمدستي ورشم زه باید همدا شیبه حرکت وکړم ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډېره حده حل کړل که بیا هم څه خبره پاتې وي زما پایتخت ته راشئ هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو د خدای پامان لامبو به سره یو بل وخت کوو په ډنډ کې پاتې شوي پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی ښځه ده خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي فنتا لاړه فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو د مخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي دې په هغه تخت باندې چې تېره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پریښود په لیک یې زلمی پاچا ته لیکلی وه ته راشه او ته به د پاچا دوې لوڼې وګورې دا یوه یې زما خور ده پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخري مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی ورته ویې ویل زما ګمان غلط نه و دا ښځه وه نارینه نه و او بې له دې چې د مور ځواب واوري ګاډۍ ته وخود په فنتا پسې روان شو فنتا چې کور ته ورسېده له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنګ په سوله او دښمنۍ په دوست بدل کړ دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ را کوز شو دی چې په فنتا مین شوی و د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل له ما سره واده کوي واده جوړ شو دواړو پاچاهانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار له مړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې میړه ته پاتې شوې فنتا د دواړو هیوادونو ملکه شوه
راشي چې هوا وکو تا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د هغه ناول نوم دی چې ښاغلی آرش ننګیال لیکلی او مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق ناول لوستی، له ښاغلي ننګیال سره یې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
راشه چې هوا وکوو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د افغان لیکوال او ژورنالیست آرش ننګیال د تخیلي ناول نوم دی چې په دې روان 1994 کال کې چاپ شوی. د دغه ناول کیسه د یو سمسور کلی په اړه ده چې بې سواد او ناپوه اوسیدونکي اوبه چټلوي، کبان پکې په بمونو وژني، ونې او ځنګلونه وهي، په ډېره بېرحمۍ د ځناورو او د مارغانو ښکار کوي چې یوه ورځ اوبه ځنګل او ژوي له دغه کلي کډه کوي. لرې تریځي او کلی په سپیره دښته اوړي. ډېر کلونه وروسته په دغه کلي کې درې ماشومان لمر، امیل او وړانګه را پیدا کیږي. دوی له کلي لرې د یوه هوښیار سړي ملنګ بابا په مرسته علم ترلاسه کوي او له ډېرو کړاوونو وروسته په دې توانیږي چې له کلي تللې اوبه، ځنګلونه، ژوي او سمسورتیا بیرته راوګرځوي. د دغه راشه چې هوا وکوو ناول لیکونکي آرش ننګیال راسره میلمه دی. ننګیال صاحب، د موضوع په اړه راته ووایه چې څنګه دغه یو فکر در سره پیدا شو چې د ماشومانو فکر دې ته راوګرځوي چې د خپل چاپیریال د پاک ساتلو هڅه وکړي، د نورو ژویو ژوند ته ګواښ پیښ نکړي او داسې نور مسایل.
مننه شفق صاحب، د ماشوم له ادبیاتو سره مې له ډېر پخوانه مینه او کار مې پکې کړی دی. که د ناول سوژې ته راشم، دا سوژه مې له ډېر پخوانه ذهن کې وه خو هېڅ نه را جوړېده. خشونت له کوم ځای نه پیل کیږي؟ له کورنۍ نه پیل کیږي. که چیرې مور پلار د کورنۍ مشران د قار په وخت کې، یعنی هغه د عکس العمل په وخت کې ماشوم باندې وار ونه کی، هغه ته قهر ونه کی، ماشوم هیڅ کله نه پوهیږي چې انسان د قهر په وخت کې وار کوي، کنځل کوي. مونږ په خشونت کې رالوی شوی یو، په تاوتریخوالي کې رالوی شوی یو. مونږ ته چا نه دی ویلي چې زویا دا دامرغي مه وله، سیده ته چې دا زما د ګټه لپاره ماته حلاله ده، خو هر څه ځان ته اصول او قوانین لري. یو ماشوم چې د هغه ذهن لکه سپینه پاڼه پاکي، ته د هغه په مخ کې چاړه اخلي او یو مرغۍ پې حلاله، دا څومره د تاوتریخوالي ډکه مسله ده. یا مثلا د یو ماشوم په مخ کې ته سیند ته بمونه اچې، هغه ماشوم له دې شیانو سره مینه لري، هغه ورسره علاقه لري، له مهي سره، له کب سره، له مرغۍ سره، له نورو ځناورو سره. خو دا مونږ یو چې خشونت مو ماشومانو ته ښودلی، نو ټوله کې دغه احساس ما سره چې خشونت باید له کورنۍ نه او له ماشومتوب نه ختم شي.
ننګیال صاحب، په دې ناول کې چې د ملنګ بابا یو کریکټر دی چې هغه بیا زیاتره د رحمان بابا شعرونه وایي، او هغه شعرونه هم دغسې دي چې یو پیغام پکې وي خامخا. بل د دې ناول د لیکلو تخیلي برخه ده چې عموما د ماشوم ذهن، دغه کارتونونه چې مونږ ګورو کنه، د ماشوم ذهن هماغسې خبرې غواړي، در نه هماغه کیسې در نه غواړي چې د تاسې په ناول کې اوبه وجود لري، یعنی د انسان غوندې څیره جوړیږي، یخ همدغسې، ونې، ځنګلونه. دا مو هم تاسې په لوی لاس دغه کار کړی دی، ولې یعنی دغسې منطق مو کارولی دی؟ د ماشوم هغه ذوق ته په کتو مو دغه کار کړی که څنګه؟
لکه اوس داسې یو د سلو صفو کتاب په ماشوم باندې لوستل دا ډېر سخت کار دی، چون ماشوم متحرکه دی، هغه فکری تمرکز نشي راټولولی چې مثلا 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته یو کتاب ولولي. دا به په چلور باندې لولي، په هنر به یې لولي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې ماشومان، یا د ماشومانو په ادبیاتو کې اکثره ماشومان له دغسې تخیلي یا غیر عادي شیانو سره مینه لري. دلته له حقیقي سیرونه دی ستړي شوي دي. پلار پې وار کړی دی چې مکتب ته نه ځي، مور وهلی دی چې تا درس نه دی ویلی، ورور ستړی راغلی دی، د سارا زړه پې تشي،
یو ډول انسان ګیله غوندې شوی، بیزار شوی غوندې دی،
دلته محکوم شوی دی. نو د دې ملګری چې دی په دې ټولنه کې هغه غیر عادي شینو سره مینه لري، که یو ګیلاس خبره کوي ډیر په مینه هغه ته غوږ نیسي، که ونه ور سره خبره کوي، نو خبره ده چې هغه د دردیدلی زړه وینا بیا بل ډول تاثیر لري کنه. لکه په دې ناول کې لکه اوبو شورته گیله کوي یا ونه ورته گیله کوي چې تازه ماته تاند سنگ ماته کړلې ما تاسو ته خیر رسو او تاسو هوا مې پاکوله او بو چې تاسو له خدمت لپاره مخ تاسو به مونږه چول کنه نو دا تخیلی شین سره ماشومان ډیر مینه والا خلر یو په ډیر ډیر خپ پیغام ته نه راخستلې شي په خبرو خپ غوګورته نیسه
بالکل ښه ننګیال سه بوس په دې تر شو چې ځینی کسان به دغه کیسې داسې نقدوي وایي ونه څنګه خبرې وکي یخ څنګه د انسان غوندې یو وجود ولري یا ونه څنګه سترګې او خوله ولري چې هغه خبرې وکړي کنه ځینې دغه نیوکې کوي څومره دغه نیوکې د دوی په ځای بولي
دی خو کېدې مسلکي خلک نه دی دا د ساينس منطق نه دی چې دلته دوه جمع دوه څلور دی دا د ادبیاتو منطق دی او بیا د ادبیاتو په منطق کې دا ماشومانه منطق دی نو د ماشوم په منطق کې یا د ادبیاتو په منطق کې کوم ورته لاره جوړو کو مناسب راځي یو بل مثلا د کېدې سید دوی انتقاد په زین زایونه کې سمي کوو وي چې زه په لار روانو مناصه په یو ونه راغله او د په خبرو پایل وکنه سړی ته د یو سوال پیدا کیږي
ځکه چې زمينه سازي نه وي
زمينه سازي ورته نه د شوي کچيري دي شینو ته زمينه سازي و چې منطق په اسانه باندې مني د نړۍ مشهوره فلمي کمپني دا سه فلمونه جوړی چې هغه غیر عادي فلمونه ای یعنی دا عادي کرکټرونه نه لري ځکه چې خلک همیشه نوې شی غواړي خیال غواړي هغه لدی حقيقي نړۍ نه پېستلای او ډول ستړې شوی دی ټول ورځ ویني دا دا ډیر ښه خوندور از په دې شرط چې هغه زمينه سازي ورته وشي هغه منطق ورته برابر شي بیا هر څوک مانی
بالکل یو بل خبره دام د فرزن مونږ په فولکلور کې ځینی داسې کیسې لرو غلطه وزغه گیږي غلطه ګرګیږي فرزن یا خاپیرې انسانانو سره الته پکې ملګرتي کوي خبري کوي حتی دیوانو سره ځي کوی کاف نه اخو کنه نو دغه خبري خپل تمشته خا ننګیال سی یو بل مسأله دا ده چې په افغانستان کې یو مودا ډیر دا خبره کېدل چې ماشوم ادبیاتو ته کار نه کیږي بیا ځینی بنسټونه و چې ځینی کارونه وکړل ځینی کتابونه چاپ کړل خو ځینی نقدونه شوی دي یا دغه خبري هم شوی دي چې ماشومان ته کله داسې کیسې لیکل کیږي چې اول لغه د دوی فکر سره نه دی جوړې یا د ماشومې پاره نه دی د لویانو لپاره لیکل شوی دی تاسو دغه اوسنی وضعیت کې ماشومان او ادبیاتو ته کار څومره یعنی راضی ورنه
کله چې ما د ماشومان په ادبیاتو کې کار شروع ک نو ما چې بخبرونه جوړول ګرځیدم بچ زه د سیا او څوک پیدا کم چې د الکتر لګه د ماشومان په حق له علمي معلومات ولري او دا ډول د ماشومان د ادبیاتو په حق له معلومات ولري نو لنن شپږو کلمه کې دا څه کسان کې دي چې ډیر کم و زخپل اور سره ډیر پتنګومه زکه چې د مرکې د پاره د تحقیق د پاره به څوک نه پیدا کیدل څلور پنځه د ګوتو په شمیر کسان و چې مونږ درلودل یعنی مونږ د ماشومان په ادبیاتو کې لرغونه تجربه نه لرو کله فولکلور نه دی خو تاسو مونږ پکې کار نه دی کړی دا چې کار شوه دی اما هغه اصلي ټارګټ معلوم نه دی دا څو لاملونه لري یو لامل دا دی چې مونږ اکثره ژباړلې دي منګه د نورو هوادونو کیسې راژباړلې دي د غوی ژوند د افغانانو ژوند د دې زید ماشومانو د فکر زواک د جذب زواک د دوی د تعلیم کچا یعنی ټول ژوند ډېر سره تفاوت دی که څوک د افغان ماشوم لپاره غواړي چې کارو کې نو دا به ټول د ماشوم په نظر کې ونیسي هغه چې اکثره ډېر مناسب کتابونه نه دي چاپ شوی یا لامل هم دا دی چې مونږ ډېر ژباړې کړې دي د غزي فکر دی د غزي دید دی د غزي ژوند دی دا هغه مسائل چې له دې سره فرق لري او بل مغه خبره ده چې لکه ما غوندې یا نورو د مسلکي یو علمي کار نه دی کړی چې دوی ماشوم په ټوله معنا باندې او پیژنې دغه غوښتنه په پام کې ونیسي ضرورت په پام کې ونیسي زمزینو غوندو کې لزینو کسانو سره به بس کې ومه چې هغه به ویل شه تاسو مثلا اول یو لیکنه وکوي کده هر ماشوم عمر ومنله د امغه به ما به ویل نه چې ته خپل ټارګټ مشخص نه کی
څنګه لیکنه
پنځه کلن ماشوم دی مکتب کې نه دی اته کلن ماشوم دی څلورم صنف کې دریم صنف کې دی پنځلس کلن مثلا ماشوم دی هغه ساينس او حساب لولي ته څنګه دی یو کټګوري کې حساب نو کچېره دې برخه کې علمي کار وسی اول د لیکوالان مثلا چې ماشوم په ټوله معنا به تو پیژندل شي،
یعنی د لوی لستر ګورته ونه ګوري ورته ماشوم شي، بیا لیکل
ماشوم شي ورته لکه ما دا ناول ولیک بیا مې ماشومان ته ورکه، ما ورته ویل دا تاسو سلور 15 کسانه خطر کینی، دا په نوبت للی او یاداش بنسی چې تاسو په کوم ځی پیږي په کوم نه پیږي، ځکه چې دا هم لیکل یو سوچ ماشوم نه پیژني هغه ته کار نشي کولای.
وای ماشومان ډیر خت تمثیلون کی دي، وړو کې ماشوم به هتل منځ به نیوز د خمور پلار ګوري په منځ ولاړ دي، دوی به هم شاته پسی ودرېږي کنه.
او بل مهمه مساله دا چې په دغه کتابونو کې چې کوم چاپ شوی دي دغه په کیسو کې د حیواني کرکټرونو او سپید او پیشو د خوګ د داشین ډیری کنه، نو دلته چې زینو لیکوالانو د ماشوم لپاره کیسې لیکلې دي کسړې وي چې بيخي افراط پکې شوی دي په دې کرکټرونو کې. په غرب کې په اروپا کې خیال ته وسم سپای او پیشو د کورنۍ د غړي حیثیت لري، اما افغانستان کې دا سند دی. افغانستان کې دلته په منبر په ملاره ته وای چې دا په کور کې دلته ملایکه ناراضي خشینه ده، د غل خلینه د تبل نظر ډیر وایرسونه راځي د انسان ژوند ته تازین ساري ناروغي او دا ډول خبرې کیږي. بل دا چې واقعا پرته لکول نه چلته د ضرورت لوجه نسپه ساتي په خارونه کې مونږ تاسو د شینه نه ساتو.
یک غصبي کریکټر زراوړم اغه سې چې په افغاني ټولنه کې کار ورنه خستل کېږي، اغه سې
بله بله دغه سې چې د خپل ټولنه تصویر شته په کې ژوند کې.
ننګیال صاحب په دې کتاب کې چې ماته یو پټ پیغام ښکارا شو، دلته فکر نه کوي دغه پیغام ماشومان ته ورکل شوې دی چې دغه حیوانات کې څومره جنگونه چې تیر شوې دي هر څه مونږ نه خستې دي، خو هم دا تاسو یې په دې ناول کې چې د کلی د سمسورتیا په اړه څومره هڅه شوې او اخر کې پکې بریالي شوې يم دي، تاسو يم که درسونه وای ځکه د کې لوی پیغام هم دا و چې د درس په مرسته تاسو دغه څه کولای شئ، نو فکر نه کوي چې دغه یو پیغام هم پکې دی ماشومان ته؟
ولې نه، لکه دلته اکثره چې ماشومان لستونز سره مخ کیږي، یا که په بل معنی وي چې د کلی خلک ډیر وخت ولې په دې ستونزه کې گرفتار، ځکه چې دوی د ګټې او د راټولولو په کیسه کې وو، دوی د علم او د پوهې په کیسه کې نه وو، دوی فکر کاوه چې شته هر څه دي، ځکه خو چې کله دوی له ستونزه سره مخ شول دوی نه پوهېدل چې خپل ستونزه په څه ډول حل کړي. نه د کتاب په ژبه نه پوهېدل، د علم په ژبه باندې نه پوهېدل، مغه تکراری او بل سره به مثلا بحث کاوه چې څه وکړو. نو دا غوی ذهن که خو نه ویلار نه و، ما شومان ولی بریالی کیږي ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، هغه شاعر دی، کلمز دی، کتابخانه لري او د کتابونو علم نه دا هر څه ستونزې راباسي. نو واقعا دا پیغام پکشته دی زمونږ لپاره تر ټولو مهم شی د علم دی.
ښه ننګیال صاحب، د راشه چې هوا وکړو کتاب باندې حبیب وقار صاحب سریزه لیکلې ده، په سر کې بیا تاسو مشرانو ته ځوانانو یا تنکیو ځوانانو ته نکلچی ته ځینې لارښوونې کړې دي، څه ضرورت مو هیڅ کې چې دام پکې ځای کوي؟
اصل کې د څه دی چې دا کتاب د خپل ماشوم لپاره د پکار دسه دی چې خپل ماشوم د ځان لپاره ولولي. د ناول یا د کیسې لوستل یو طریقه لري، که مو پام کړی یو ته په دا کلو کې یا په دا زمونږ خارونو کې هم داسې د ځینې کسان د ټوکو ډېر ښه استعداد لري، خلک ډېر ښه خندولی شي که هماغه ټوکه زه ته ووایو کېدای شي هېڅوک هم ونه خندي،
وایي ټوکې هماغه دي خو خوله د ملا نصرالدین غواړي.
بله بله، نو داسې د کتاب یا د ناول په لوستلو کې، خصوصا د کیسو په لوستلو کې، که چیرې کیسه څومره ښه ولیکل شي، څومره په زړه پورې، هغه لوستونکی یا دا نکلچي چې څوک کیسه لولي دی چې په خوند ونه لولي اصلا غیزه نه لري په ناستو کسانو یا په اوریدونکو باندې. نو دلته غوښتي دي چې هغه لارښوونه چې د دې کتاب یا د کیسې په خلاصتلو کې له دوی سره مرسته وکړي، دوی ته په ساده الفاظو باندې او په شماروار دوی ته وایم چې دا 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 مسل په پام کې ونیسئ چې تاسو کیسه لولئ، نو تاسو ته به ډیر خوند درکړي. دا واقعا یو مهارت هم دی، کله کتاب خلاص کی نو د کیسې یو ډیر ښه نکلچی وي.
تاسو ویل ورسته پښتنه به مې ممداوی چې ماشومان به مو کې نه ول لغوې ته به مو دا کتاب لاس کې ورک چې د دوی نظر و پښته د دوی دغه فیدبیک یا د دوی عکس العمل چې وغه څنګه و څه ویل.
یو مسله پکې دا و چې دوی له ډیرو تصویرونو سره جوړ نه ولکه، کما د زنګل ډیر تصویر ورکړې و یا مې ځینو ځینو کې چې ډېر تصویر ورکړی و دوی ته د دوی زړه تنګې دوی غوښته چې زر زر د کیسې په محتوا باندې پوه شي دوی محتوا ډېر جذب کړی وه نو دا مسله وه پکې لکه دوی تمه دا وه چې ده کې دغه یو کرکټر لږ تر لږه لږ کومیډین که نه چې همداسې د امیر هم پکې راوستی دی کومیډین کړی هم دی نو دا
ځینبله
ښه وو په مقابل کې خو دوی ساده الفاظ غواړي چې ماشومې لولي به دفتن پوهشته چې دا زه څه لولمه
بل سوال ورته خلق نشی کنه
او کنه بل سوال پختنه که پختنه ورته پیدا نشی
نو ډیره مننه ننګیال صاحب خوشاله سه
تاسو نه ډیره مننه
نړۍ کې څه تیریږي
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries.
لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سب
سیسی میں
لا آسیا تر آسٹریلیا
میر
آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کرے
نفرت
نفرت لخکری ایل کلما زبت نفرت لخکری ایل کلما تمینز غریرا تراؤڑا تمینز غریرا تراؤڑا الوزما 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 خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب